وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده. سفی ولاستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم. په انډونیزیا کې د افغانستان په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې یوې تلپاتې سولې، ثبات او سوکالۍ ته د رسیدو لپاره له افغانانو سره د پیوستون او په دې برخه کې د ښځو د تعلیم پر اهمیت ټینګار وشو. د کانفرنس د پای په اعلامیه کې په شاوخوا لسو مواردو ټینګار شوی چې په سر کې د تلپاتې سولې لپاره د بین الافغاني خبرو یادونه شوې. همدارنګه د افغانستان د پرمختګ، سولې او ثبات لپاره د ښځو رول حیاتي بلل شوی او ټینګار شوی که په ټولنه کې مساوي او معناداره ونډه ورکړل شي، له شک پرته به دغه هدفونه ترلاسه شي. طالبانو لا هم اجازه نه ده ورکړې چې نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته تعلیم وکړي او ښځو ته هم په اکثرو ادارو کې د کار کولو اجازه نشته. دا نړیوال کانفرنس د افغان میرمنو د تعلیم په اړه د اندونیزیا او قطر په کوربتوب پرون ترسره شو چې پکې د امریکا، قطر، اندونیزیا، پاکستان په ګډون د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه وایي چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د سیف د چلډرن ویان عاشق الله مندوزی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ماشومانو وضعیت به پروان ژمی کې د اندېښنې وړوي.
د ماشومانو د ساتنې موسسې د نوي راپور له مخې په خوارځواکۍ باندې د اخته ماشومانو شمیر هم 50% ډېر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د خوارځواکۍ درملنې خدماتو غوښتنه په داسې حال کې لوړه شوې چې کورنۍ به په افغانستان کې د لوږې تر ټولو ناوړه بحران سره د مقابلې لپاره مبارزه کوي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسې د شمیرو له مخې دا مال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 3 میلیونو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي مدني ټولنې غړي همدا غوښتنه لري چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. د ملګرو ملتونو دغې څانګې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو 14 ورځنی کمپاین په مناسبت چې سبا د دسمبر 10 وروستۍ ورځ ده له یو ټویټ سره پیغام خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي دوی د 14 ورځنی کمپاین پر مهال د مدني ټولنې له همکارانو پوښتلي وو چې نړۍ ته دا په ډاګه کړي چې دا مهال له افغان میرمنو او نجونو سره روان دي. پاکستان د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي فهرست انتخاب وکړ چې تیره اونۍ د غیواد د مذهبي ازادیو په فهرست کې د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونو په قطار کې راوسته. امریکا تیره اونۍ د پاکستان تر څنګ چین، روسیا، ایران، سعودي عربستان او شمالي کوریا د 11 هغو هیوادو په قطار کې راوستلی چې یا یې له مذهبي ازادیو سرغړونه کړې یا یې سترګې ورباندې پټې کړې. دغه اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وکړ چې په باب یې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون عکس العمل وښود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه راپور له عیني واقعیت تونو سره سر نه خوریم. کرویشیا د اروپا په شنګن حوزه کې شامله شوه چې وګړي به له پاسپورت پرته د دې حوزې غړو هیوادونو ته سفر وکړي. چک جمهوریت چې دا مهال د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي پرون په ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه اقدام د 2023 کال له جنوري میاشتې د تطبیق وړ دی. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د کورنیو او عدلي وزیرانو تر کتنې وروسته شوې. بلغاریا او رومانیا کاندیداتوري بیا نه ده منل شوې. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وربشو د پروګرام د مطالب معرفي ته پام محضر کې د طالبانو له خوا د یو کس د اعدام پیښې بیا هم ګڼ غبرګونونه پارولي. لاغې ډلې د امریکا، شارج دافیري، د بریتانیا او استرالیا حکومتونو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او څو نورو بنسټونو ویلي علني اعدامونه انساني کرامت ته سپکاوی دی. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن اداره وایي په روان میلادي کال کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 23 میلیونو اوړي چې پکې ګڼې کورنۍ چې ماشومان هم لري له ستونزو سره به مخامخي وي.
کورنۍ نور نشي کولی خپل ماشومان ته د اړتیا وړ خواړه او نور ضروري نور شیان چې دوی اړتیا لري هغه ورته برابر کړي.
په افغانستان کې د سارک د خبریالانو د ټولنې مشر ګل محمد ګران پر رسنیو د فشارونو په اړه اندېښمن دی.
د رسنیو ټول نشرات څارل کیږي او د هر کلمې، د هر جملې او د هر خبرو راپور حساب و کتاب کیږي له مسؤلینو سره.
او د فوټبال په نړیوال جام کې به نن څه تیریږي.
د 22 لوبډلو لمنځه د کوارټر فائنل پړاو تر رسیدلې لوبډلې د دې لوبل لارې د نیمه پیلوبي مهمې مرحلې ته د رسیدو په پار لوبیږي. دا تو غوره لوبډلو په توګه برازیل، انګلستان، ارجنټاین، کرویشیا، پرتګال، فرانسې، مراکش او هالند لوبډلې بریالۍ شوې دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
بېلا بېلو بنسټونو او هیوادونو یو وار بیا د طالبانو په امر په عام محضر کې د یو کس د اعدامولو په اړه غبرګونونه ښودلي او د دغسې احکامو د عملي کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالتونو شارژ دافیر کارن ډیکر، د بریتانیا او استرالیا حکومتونو، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا او څو نورو بنسټونو ویلي علني اعدامونه انساني کرامت ته سپکاوی دی او باید اجرا نه شي. د طالبانو سرپرست حکومت د خپل دغه اقدام دفاع کړې او ویلي دي نور هیوادونه باید د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه و نکړي.
په فراه ولایت کې د طالبانو په امر د تجبیر په نوم د یو سړي د علني اعدام په اړه عکس العملونه روان دي او بیلابیلو هیوادونو یا هم بنسټونو ویلي چې د دغه سي احکام عملي کول ځورونکي او د نه منلو دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیر کرن ډیکر ویلي چې په فراه کې د سلګونو کسانو په حضور کې علني اعدام باید وغندل شي. هغه پرون په یو ټویټ کې ویلي د جنایي مسایلو په تړاو مجازات چې د ورزشي مسابقو په څیر د خلکو د سترګو په وړاندې کیږي د ټولو افغانانو کرامت او بشري حقونو ته سپکاوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ پرون په ټویټر کې لیکلي په فراه کې هغه علني اعدام چې د طالبانو ځینو جګپورو چارواکو پکې ګډون کړی و د ژوند له حقه سرغړونه، ظالمانه، غیر انساني او له سپکاوي ډک مجازات دي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا هم دغه علني اعدام غندلی او ویلي دي چې دا اقدام له نړیوالو مدني قوانینو دغه راز سیاسي حقونو سره په ټکر کې دی. تر دې مخکې هم د بشري حقونو بنسټونو او ملګرو ملتو له طالبانو غوښتنه کړې و چې په کار د افغانستان کې د بشري حقونو د قوانینو ټولې مادي رعایت شي، ځکه افغانستان د بشري حقونو نړیواله اعلامیه لاسلیک کړې ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارژ دافیر هوګو شارتر هم په یو ټویټ کې ویلي چې د علني اعدام د خبر په اورېدو خوشاله شوی دی. د هغه په خبره بریتانیا تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم د عملي کېدو مخالفه ده. په افغانستان کې د استرالیا ډیپلوماتیک ماموریت هم ویلي چې د طالبانو وروستی اقدام ځورونکی او ناسم دی. دغه ماموریت ویلي چې تر هر ډول شرایطو لاندې د اعدام د حکم مخالفت کوي. د طالبانو حکومت په فرا کې د علني اعدام د تازه حکم دفاع کړي او په دې اړه نړیوال عکس العملونه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد پرون په ځینو ټویټونو کې ویلي د اعدام حکمونه په امریکا او اروپا کې هم عملي کیږي. د طالبانو حکومت ویلي هغه کس چې ورم ورځ په فرا کې په عام محضر کې قصاص شو د قتل تور ورباندې و. د اروپا شورا په 1903 میلادي کال یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په هغه کې د اعدام حکم منع اعلان شو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې هم اعدامونه په لږ اندازه عملي کیږي، خو دا اعدامونه په عام محضر کې نه کیږي. د دارو په پیچکاری کولو سره تر حساسې برسې وروسته عملي کیږي. طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم له 1990 څخه تر 2001 کال پورې د سنگسار د بدن د غړو د پرې کولو، په درو وهلو او علني اعدامونو حکمونه عملي کول. اوس پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته افغانستان بیرته هغه وضعیت ته پستنېدو دی چې په بیلابیلو ولایتونو کې له دې ډلې پروان، لوګر، غور، تخار او نورو کې خلک په درو وهل شوي، هغه هم په عام محضر کې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ نشته شپاړس میاشتې کیږي، خو د نړۍ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه پیژندلی. د بشري او د ښځو د حقونو رعایت له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې له اساسي شرطونو ګڼل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي په راروان میلادي کال کې به په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو واوړي. دغې ادارې ویلي په دغه شمیر وګړو کې به میلیونونه ماشومان هم شامل وي چې د خوارځواکۍ له ستونزې به هم کړیږي. بېلابېلو ادارو ویلي په افغانستان کې د تیرو کلونو وچکالیو، طبیعي آفتونو، جګړو او نورو ستونزو د خلکو عواید خورا کم کړی دي. جزئیات له اسدالله لودی نورو.
یو نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې به روان میلادي کال 15% وګړي بشري مرستو ته اړوي. د دې ادارې په خبره په دې ډله کې به په میلیونونو ماشومان هم شامل وي چې په دې کال کې به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شي. د ماشومانو د ملاتړ موسسې یا سیف د چلډرن ویانا شوق الله مندوزی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې نور جزئیات ورکړل.
وړاندوینه شوې چې په 2023 زیږدیز کال کې به شاوخوا 8.3 میلیونه وګړي چې د هیواد تقریبا 15% نفوس جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري، چې په دغه کې تقریبا 15.3 میلیونه ماشومان دي. په راتلونکي کال کې به په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم بېله شکه چې ډېر بشي، ځکه چې وچکالۍ او سخت ژمي به د شاوخوا تقریبا 3.6% کورنیو هغه عاید کچه راټیټه کړي او دغه کورنۍ نور نشي کولی خپل ماشومان ته د اړتیا وړ خواړه او نور نور شیان چې دوی اړتیا لري هغه ورته برابر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ موسسه وایي په افغانستان کې د تیر کال پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50% زیات شوی دی. د دې ادارې د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 4 میلیونو ته رسیږي. مخکې ملګرو ملتونو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر شاوخوا 24 میلیونه ښودلی وو. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال رامز الکبروف ویلي وو د افغانستان په 28 ولایتونو کې د شدید خوارځواکۍ اندازه ډېره زیاته ده او 3.5 میلیونه ماشومان د تغذیې په برخه کې تداوی ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته ویلي په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. طالبانو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې وضعیت دومره هم خراب نه دی څومره چې رسنۍ په اړه خبرې کوي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي و چې غواړي د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې تر ژمي مخکې تر 100 ټنو زیات خوراکي توکي ذخیره کړي چې په ژمي کې اړو کسانو ته ورسیږي او د دې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 20 او 25 مترو باندې واوري.
د رسنیو ځینې څارونکي ادارې وایي په افغانستان کې پر خصوصي رسنیو ورځ تر بلې فشارونه او محدودیتونه په زیاتېدو دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په لسګونو رسنیو وتړل شوې او په زرګونو کارکوونکي بې دندې شول. طالبانو تېرونی په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر اف ام او ای ام یا منځنیو څپو هم پر نشراتو بندیز ولګاو او یوازې اوس په لانډو څپو کې ازادي او امریکا غږ راډیو خبريږي. زموږ همکار په افغانستان کې د سارک خبريالانو د ټولنې له مشر ګل محمد ګران څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې پر رسنیو فشارونه څومره زیات شوي.
له بده مرغه باید ووایم چې په دې وروستیو کې پر رسنیو فشارونه زیات شوي. د رسنیو ټول نشرات څرګل کیږي او د هر کلمې، د هر جملې او د هر خبرو راپور حساب و کتاب کیږي له مسؤلینو سره. داسې قضایاونه هم زه خبریم چې په ډیرو کوچنیو مواردو کې د رسنیو پر مدیرانو فشار راوړل کیږي او هغوی په یو ډول باندې دي تړ کیږي چې باید هغه څه چې یوه رسنۍ باید کور کړي یا پوښښ ورکړي هغه سه خپل مسؤلیت او رسالت ادا نه کړي. لبد مرغه دغه فشارونه او ځینې محدودیتونه د دې لامل کیږي چې رسنۍ په آزاد ډول باندې فعالیت ونه کړي. واضح ده چې پر رسنیز کار او د خبریالانو رسنیو پر کار باندې منفي اغیز کوي.
طالبانو څو ورځې مخکې په افغانستان کې د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو نشرات پر اف ام او منځنیو څپو بند کړل یا بندیز ور باندې ولګاوه. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی چې دا څه ډول یو اقدام دی؟
د ازادي راډیو په ګډون د ټولو رسنیو د نشراتو بندیدل دا د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره، د افغانستان لپاره، خصوصا د بیان ازادي او د رسنۍ ازادۍ په برخه کې یو ستونزه ده او دا بد تاثیر لري. طبعا زما نظر دا دی چې کاش هغه څه چې د دغسې پرېکړو لامل کېږي، که هغه سوی تفاهم ده، که هغه ځینې فعالیتونه دي، هغه په یو ډول باندې چې هم بیان ازادي او د رسنیو ازادي، رسنیز مسؤلیت د رسنیو، ټولنې ته د حکومت او د رسنیو د دواړو مسؤلیت، د ټولو ته په کتو باندې د یو تفاهم له لارې دغه ډول ستونزې حل شي، زما په نظر دا به ښه وي. له دې نه چې د رسنیو نشراتو د بندېدو پرېکړې وشي یا هم رسنۍ ونه کولی شي هغه څه چې د افغانستان خلک ورته اړتیا لري، هغو ته لاسرسی ولري، یا تر خلکو ورسوي، هغه څه ته انعکاس ورکړي چې هغه د یوې رسنۍ مسؤلیت ده. هم دا ده زما په نظر چې دغه ډول سترې پرېکړې چې طبعا ځینې خصوصا د رسنیو په برخه کې زیان ډېر لري او دا د نورو رسنیو پر کار باندې منفي اغېز کوي، هغه چې د دواړو لوریو نه د یو تفاهم له لارې نه د رسنیزو اصولو هغه قوانینو په پام کې نیولو سره پرېکړې وشي دا به ښه وه.
په افغانستان کې د رسنیو د سرغړونې کمیسون هم په دې وروستیو کې فعال شوی دی چې د طالبانو جګپوړي چارواکي تر ډېره په کې غړیتوب لري. دا کمیسون څومره اغېزناک دی د دغسې مسایلو د څېړنې دپاره، یا څومره کولی سي چې په بېطرفانه ډول دغسې موارد وڅېړي؟
که څه هم دا یو ښه ګام په دې برخه کې، خو له پایله موږ د کمیسون له جوړښت سره موافق نه وو، ځکه د دغه کمیسون په ترکیب کې هغه مسلکي کسان چې هم د رسنیز کار په اړه باندې پوره معلومات ولري، په دې برخه کې تجربه ولري، له حقوقي اړخه معلومات ولري، داسې کسان پکې له بده مرغه نشته، ډېر دولتي رنګ لري دغه کمیسون. نو ځکه ډېره تمه هم نشي ورته کېدلی چې دوی دې په خپلواک ډول د رسنیو خبریالانو اړوند قضیې وڅېړي.
په افغانستان کې د سارک د خبریالانو د ټولنې مشر ګل محمد ګرانو چې پر افغان خصوصي رسنیو د طالبانو لخوا د محدودیتونو په اړه اندېښمنو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل په منځنۍ آسیا کې د قدرت انډول بدل کړی دی. د کارپوهانو په باور په داسې حال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه له روسیې لرې کیږي او چین غواړي په سیمه کې خپل نفوذ پیاوړی کړي، پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره موافقه ده که نه. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې روسیه د اوکراین په جګړه کې له ستونزو سره مخ ده، چین له تاجکستان سره په یوې نوې پوځي موافقې سره په منځنۍ آسیا کې خپلې امنیتي ریښې پیاوړې کوي. هغه سیمه چې له روسیې څخه په لرې کېدو سره په دوه لاره کې ده. د دغې موافقې په ترڅ کې چې تاجکستان تېره میاشت له چین سره لاسلیک کړي، د هیواد موافقه کړې چې په خپله خاوره کې به له چینایي ځواکونو سره د تروریزم پر ضد منظم تمرینونه ترسره کوي. د تاجکستان او چین پوځي پرسونل له 2015 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړي، خو د نومبر د میاشتې موافقه چې د دوشنبې او پیکینګ ترمنځ لاسلیک شوې، د دواړو هیوادونو مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري ته رسمیت ورکوي. دغه موافقه همدارنګه په تاجکستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو ښکارندوی دی. د کارپوهانو په باور په تېره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې یرغل په ټوله منځنۍ آسیا کې جیوپولیتیکي څپو ته لاره هواره کړه او په سیمه کې د قدرت د انډول په اړه یې پخوانۍ انګیرنې بدلې کړې دي. د کارنیګي په تحقیقاتي مؤسسه کې د نړیوالې سولې د چارو پوه تیمور عمروف ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان له چین سره په وروستۍ هوکړې سره غواړي چې پر روسیې اعتکار راکم کړي، خو د ده په باور مهمه پوښتنه دا ده چې آیا روسیه له دې کار سره جوړه ده او که نه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تاجکستان رسما له دې انکار کړی چې د چین امنیتي ځواکونه له تاجک لوري سره د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې د یوې امنیتي اډې چارې مخته وړي، یا پیکینګ د شوروي د وخت سرحدي پوستې ترمیموي، یا هم د پولې په اوږدو کې نوي پوستې جوړوي. د لندن د سلطنتي خدمتونو د ماسیا او په سنگاپور کې ډیره د اس راجرات نام د نړیوالو چړنو د انسټیټیوټ کارپو رافایلو پانتوچی وای په داسې حال کې چې د اوکراین جګړې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته فرصت رامنځته کړی چې له ډیرو نورو هیوادونو سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د موسکو مداخلې پیکینګ دې ته نه دی اړ کړی چې د منځنۍ آسیا او هم په سیمه کې د روسیې په وړاندې محاسبات بدل کړي. پانتوچی ازادي راډیو ته وویل روان کال د ډیرو بدلونونو کال، خو د چینایانو په باور ټول شیانو د پام وړ بدلون نه دی کړی. د هغه خبر د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په پوله څارنه تل د دوی لپاره د اندېښنې وړ یوه مسله ده، او دا هغه څه دي چې دوی دې ته اړ کړي چې په ګډه یې په وړاندې اقدام وکړي. د پانتوچی په وینا په داسې حال کې چې چین بې ثباتۍ ته اندېښنه لري، خو دا هیواد لیواله هم نه دی چې د سیمې د ستونزو د هواري لپاره پر یوه منځګړی بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم خره غلاست وایم. د فوټبال په نړیوال جام کې نن د اتو غوره لوبډلو کوارټر فائنل پیلېږي. په لومړۍ لوبه کې به د افغانستان په وخت د ماښام په 9:30 بجو کرواتیا له برازیل سره لوبه وکړي. د شپې ناوخته په 11:30 بجو به بیا هالند له ارجنټاین سره مخ کیږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
د قطر په زرګونو لوبغالو رنگینو ماخامونو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د وګړو په شور او زوږ کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د اتو غوره لوبډلو پړاو ته رسیدلې دي. د 2 لوبډلو له منځه د کوارټر فائنل پړاو ته را رسیدلې لوبډلې د دې لوبو له لارې د نیمه فائنلوبې مهمې مرحلې ته د رسیدو په پار لوبیږي. د اتو غوره لوبډلو په توګه برازیل، انګلستان، ارجنټاین، کرویشیا، پرتګال، فرانسې، مراکش او هالند لوبډلې بریالۍ شوې دي. د شپاړس غوره لوبډلو په مرحله کې هالند له امریکا، ارجنټاین له آسټرالیا، فرانسې له پولند، انګلستان له سنیګال، کرویشیا له جاپان، برازیل له سویلي کوریا، مراکو له هسپانیې او پرتګال له سویس خپلې لوبې ګټلې وې. په پام کې د چنن د کوارټر فائنل مرحلې دوه لوبې ترسره شي. د لوبو د مهالویش له مخې به لومړۍ لوبه د کرویشیا او برازیل ترمنځ وي، او په دویمه لوبه کې به هالند او ارجنټاین خپل بخت وازمایي. د شنبې په ورځ د کابل پر وخت ماښام 9:30 بجې د کوارټر فائنل پړاو دریم سیالي به د مراکش او پرتګال ترمنځ وي، او د فوټبال لوبې د څارونکو په اټکل د دې پړاو خورا په زړه پورې سیالي به د همدې ورځې د شپې 11:30 بجې د انګلستان او فرانسې ترمنځ ترسره شي. د یادونه ده چې تر دې وروسته به څلور لوبډلې د نیمه پایلوبې مرحلې ته لار پیدا کوي، او دا لړۍ به د دسمبر میاشتې په 14 او 14 نیټه ترسره شي، او پایلوبه به د همدې میاشتې په 18 نیټه وي.
وربشو کابل ته. هلته کابل ښاروالۍ چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، د کابل په یو مشهوره څلور لارې دهنباغ سیمه کې د ځمکې یوه کوره جوړه کړې ده چې پکې د ګڼو تیروتنو په اړه باندې خلکو غبرګونونه ښودلې دي. له هغې ډلې ده چې د ځینو هیوادونو ځایونه او جغرافیا سمه نه ده رسمه شوې. قزاقستان چې له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، د افغانستان ګاونډی رسم شوه. د ایران نقشه هم وړه جوړه شوې، او په ځینو نورو ځایونو کې هم د تیروتنو یادونې شوې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په دهنباغ څلورلارې کې د ځمکې د کورې پر موډل جوړه شوې نقشه څه ستونزې لري. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي وایي نقشه سمه نه ده جوړه شوې، تیروتنې لري، او دا په ټوله کې د افغانستان له جغرافیې د طالبانو بېخبري ښیي. ځینو بیا لیکلي چې طالبان په دغه کار کې سیاسي فکرونه لري. خو د فرهنګي چارو پوه عبدالغفور لیوال بیا وایي په دې کار سره د سیاسي فکر کوم څرک نه لیدل کیږي. د نوموړي په خبره په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول نقشې باید کمپیوټري جوړې شي، نه چې په لاس رسم شي.
ما ته مخکاري چې څوک یې اوکې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خاروالی ویان نعمت الله بارکزی بیا وایي چې د دغه نقشې چارې وروستۍ شوې نه دي او کار پرې روان دی.
په لومړي قدم کې دا څلورلارې تر اوسه نه دی پرانیستل شوی او کار پرې روان دی. راتلونکې اونۍ به پرانیستل شي. بل بحث دا دی چې په دې نقشه کې سرحدونه چې رسم شوي هغه سمبولیک دی. په دې نقشه کې بله خبره دا ده چې افغانستان زموږ هیواد دی، نو په همدې خاطر مو هغه لږ رانږدې کړی. په دې کې کوم سیاسي هدف نشته.
د ځمکې د کورې په دغه موډل کې د افغانستان په نقشه باندې د طالبانو بیرغ رسم شوی. ورسره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نقشې هم شته چې په دې کې ځینې د چارو د پوهانو په باور ناسمې رسم شوي. په نقشه کې قزاقستان له افغانستان سره تر ډېره په پوله نښلول شوی هیواد ښودل شوی، په داسې حال کې چې دغه هیواد له افغانستان نه لرې د روسیې سره په څنګ کې پروت هیواد دی. په دې نقشه کې د هندوستان تر مستعمرې لاندې کشمیر او جلا سیمه ښودل شوې ده. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دغه څلورلارې کې جوړه شوې نقشه 8 متره بر، 2 ټنه وزن لري او ګرځنده ده چې په 1 دقیقه کې 5 ځله تاویږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی کلینري کوي، اما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41.
ورزو روزګان ته. په روزګان کې په چوری ولسوالۍ کې په شاوخوا 15,000 کورنیو باندې مرستې ویشل شوې. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت ته.
دغه مرستې د خوړو د نړیوال سازمان په مالی او د WHO په تخنیکي همکاري سوي دي چې د اورزګان ولایت په 4 ولسوالۍ کې پر هغه کورنۍ ویشل سوي کوم چې د روان ژمي لپاره په خپلو کورونو کې خواړه نه لرله. په اورزګان ولایت کې ولایتي مسولین وایي چې دغه ولایت په 4 ولسوالۍ کې پر 3,812 اړمنو کورنۍ باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشلې دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان حسن الله ماس د دغه مرستو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د خوړو د نړیوال سازمان له خوا څخه په 4 ولسوالۍ کې پر 3,812 کورنۍ غذایی مواد ویشلې دي. د دغه مرستو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه مرسته صدا د WHO موسسې په تخنیکي همکاري د دوی په مالي لګښت سره 3,812 بېوزلو کورنۍ سره په چوری ولسوالۍ کې وسوه. چې په دغه کې 50 کیلو وړه او 6.25 کیلو دال، 4.55 کیلو غوړي او داسې نور خوراکي مواد شامل وو.
شاغلی حماس همدارنګه زیاته کړه چې په همدې ولسوالۍ کې زرو کسانو ته د ایډیې یا افغان پرمختیا موسسې لخوا څخه هرې کورنۍ ته 4 ګونی ګنجوره هم د حیواناتو لپاره ورکول سوې ده. نوموړي زیاتوي چې په راتلونکي کې هم هڅه کوي تر څو په دغه ولایت کې خیریه موسسات ته اړمنې کورنۍ په نښه کړي او تر څو هغوی ورسره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ژمي په راتګ سره خلک به خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي او غوښتنه کوي چې باید ورسره مرستې زیاتې وسي. هغه خلک چې ورسره مرستې سوي دي زیات خوشحاله دي، خو وایي دغه مرستې ورته بسنه نه کوي او باید نورې مرستې هم ورسره وسي.
ستاسو له پیغامونو
زما پینه نن ډېره خوابده سه چې په هلمند راډیو کې موږ ازادي راډیو نسو اورېدلی بنده کړې ده. نو د ازادي راډیو د همکارانو ته مې دغه هیله او ارزو ده چې ازادي راډیو پر یو بل موج باندې مشته جوړ کړي او موږ یې وارو. نو پیره لما خپل دوه سخت زور را کړی او دایمي خوابده ده په ازادي راډیو چې په هلمند کې نه اورېدل کېږي. ازادي راډیو خو یو ازاد رسنۍ وه، یا په هلمند کې موږ د پیښو د ستونزو خبرونه د ازادي راډیو د کارانو سره دغه هیله او ارزو ده چې موږ ته بیرته د ازادي راډیو جوړ کړي او الله پاک د ازادي راډیو سره چې هر یو په بد نو کې الله پاک کې سزا ورکړي. نو د ازادي راډیو د کارنته مو دا هیله ده چې دا راډیو برته مشتفه لک
ولا ازادي راډیو زمنګ فکر ډیر مثبت لوري ته استول او یعنی منګه چې وو په هر کور کې دلته چې هر څا به خبرونه اوریدل لمړی ازادي راډیو ته کې بوله. نو خیر هغه ستاسو خپله ستونزه د چارواکو سره کلرله یا د واکمن خلکو سره، نو خیر دغه خبر رسول دا پر تاسو لازم وو او زمونږ او ستاسې اړیکې باید یو ځای وي. دولت او د ولس اړیکې چې یو ځای وي نو خبر خو تاسو دقیق خبر نه شولو. نو اوس چې راډیو بند راته یقین په خدای وکړه درې څلور ورځې زمونږ کور کې یو بل سره وایي د راډیو څنګه بند را غټه راډیو ما زه به فعال کړم هغې کې به ونیسم په میډیم باندې. نو خیر الله دې بس دغه ستاسو دغه کار زر تر زره بس جوړ کی چې بیت واورو په دغه فیم نشراتو باندې.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ